سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت ما زګر سلور بجې شي تاسې ازادي راډیو ته خوږی اسمخ کتر دی چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه نړیوال بانک بیو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي بیرغونه ټاکنې شوی او لپاره لپسې ننګونو سره مخامخ ده. په راپور کې چې پرون خپور شو د طالبانو د حکومت په پالیسیو کې ابهام، له مالي پلوه د افغانستان انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدل او له ګاونډیو پاکستان سره سوداګری زړی کې اقتصادي ټاکنیتوب علتونه بلل شوی دي. د راپورونو ارزونې له مخې په افغانستان کې چې اوږد کلونو جګړه او طبیعي ناورینو نځپلی دی، د بېوزلۍ د لوړې کچې، بېکاري، محدود امکاناتو او د توکو د بیو لپاره د بېوسۍ له وجې میلیونونه افغانان په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. ټاکل شو چې د ملي مقامات د جبهې په مشرۍ د طالبانو د مخالفو ډلو دوه ورځنۍ غونډه نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې جوړه شي. د ملي مقامات د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې به پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو، د ښځو او اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقامات د پیاوړي کولو پر لارو چارو بحث شي. د ویانا د پنځمې غونډې د رسنیو مسؤل محمد الافضلی وایي چې د ملي مقامات د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په نننۍ غونډې ته وینا وکړي. د هغه په وینا په غونډه کې د هیواد مخکینۍ څېرې او د ګوندونو او ښځو استازي ګډون کوي. طالبان د ویانا مخکینۍ غونډه بې ګټې بللي او وایي چې په دې غونډه کې هغه کسان راټولي چې خلکو آزمویلي دي. په پام کې ده چې د ویانا غونډه سبا هم دوام وکړي. د روسیې او متحده ایالاتونو جګپړو چارواکو نن سعودي عربستان په پلازمینه کې د دوړو ودونو د اړیکو د پیاوړتیا او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف په مشرۍ پلاونن په ریاض کې سره وکتل. د دې خبره د متحده ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د سرمشري لپاره د لارې هوارول دي. اوکراینی چارواکي به په دې خبرو کې ګډون ونه کړي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون ویل چې هیواد به د دې خبرو نتایج ونه مني. ولسمشر ټرمپ د روانې فبروري میاشت په لومړۍ کې د روسیې او اوکراین د جګړې په اړه ویل چې د او خغلی پوتین موافقه کړې چې دا جګړه به ژر تر ژره د خبرو له لارې پای ته ورسوي. د امریکا او روسیې ترمنځ خبرو په درشل کې روسیې امریکایي وګړي کلوپوین بایزر له بنده خوشې کړ. اتریش کلن بایزر د روان کال د فبروري په ومه د جرسو د چرسو د ډیری لیک د اندازې د لرلو په تور په مسکو کې نیول شوی. د امریکا او روسیې رسنیو راپورونو له مخې بایزر د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې بېګا د روسیې چارواکو لخوا خوشې شو. د اقدام څو ساعته مخکې لغوه شو چې د امریکا او روسیې د پلاوو ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه په ریاض کې خبرې پیل شوې. او ورسته خبرم دا چې د ترکیه پولیسو د کردستان د کارګرانو له ممنوع ګوند یا پی پی کی سره اړیکه په لرلو مشکوک 202 اتیا کسان ولیدي. د ترکیه د کورنۍ چار وزیر علي ایرلګیکا ویل چې د تیرو 15 ورځو په عملیات کې په نیول شوې کسانو کې خبر اعلان سیاستوال او مثلا هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې له کورد وسلوال سره د اړیکو په تور د منتخبو خاروالانو د لرې کولو لړۍ هم روانه ده. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو استه د نړیوال بانک تازه راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت بې ثباته خدل شوی دی.
ساده مشکلات هم ډیر زیات دي. زه په حال وس دا په یو نیم سلو روپۍ شاګر دی موټر کې په دې باندې زما د کور گزاره نه کیږي.
د افغانستان په اړه د ویانا پنځمه غونډه وړاندې به په خبرونه کې واوري او خوس کې د کافي شاپونو ډېرې دوه تزوانان خوشاله دي.
چا نمزدي وا نو غوي به خپل کور کې به د غل منزل وس د سوله جوړ شو د موږ لپاره د افتخار او د خزې او ویار د زیره
پرونه کې تنو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نړیوال بانک وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا هم په بې ثباته حالت کې دی. دغه بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړی ویلي دي چې دوامداره ستونزې، ناڅرګندې پالیسي، مالي انزبا، د بهرنیو مرستو کمیدل او له پاکستان سره د افغانستان وروستۍ تکنیو سوداګریزو اړیکو وضعیت لا پسې ګړندی کړی دی. د راپور د ارزونې له مخې په افغانستان کې د فقر، دوامداره لوړې کچې، بېروزګارۍ او د سرچینو محدودیت میلیونونه افغانان چې لا له وړاندې د کلونو جګړو او د طبي پیښو څخه رنځوري له خطر سره مخ کړي دي. په همدې حال کې شمېر بېوزله افغانان وایي چې د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دوامدار ستونزو، ناڅرګندۍ، پالیسۍ، مالی انزوا، د بهرنیو مرستو د کمیدو او پاکستان سره د افغانستان د وروستیو ټکنیو سوداګریزو اړیکو له امله د دې هیواد اقتصادي وضعیت په بې ثباته حالت کې دی. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړی ویلي په 2024 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 45% زیات شوی چې 9 میلیارد ډالر کېږي او دا د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 45% معادل دی. نړیوال بانک د غرض ویلي چې په افغانستان کې د فقر دوامداره لوړه کچه، بیروزګاری او د سرچینو محدودیت میلیونونه افغانان چې له وړاندې د کلونو جګړو او طبي پیښو څخه رنځ وړي له خطر سره مخ کړي دي. یو شمېر افغانان هم وایي چې د سخت بیروزګاری له امله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي سباون ازادي راډیو ته وویل
ساده مشکلات هم ډېر زیات دي. زه په الحال اوس دا په 1.5 لک روپۍ شاګرد یم هوټل کې، په دې باندې زما د کور گزاره نه کیږي، کور مې نشته دی، هر څه ډېر زیات خراب دي، د وړو مشکلات ډېر دي، مکتب نشته دی. خو زمونږ د حکومت نه دا خوښتنه ده چې کار روزګار راته برابر کړي، چې مونږ یو دومره وکړو چې بس ماښام کور ته بچو ته خوراک ډوډۍ خو ویسو کنه.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی ګل اختیار وایي هر ورځ د کار په لټه له کوره وځي خو ماښام تش لاس کور ته ستنېږي.
کار روزګار خو بېخي نشته، موږ بېروزګاري دومره پسې راخیستي او کار نه پیدا کېږي، بېخي لار رانه ورکه ده چې څه وکړو. د حکومت او نورو ټولو نه به غوښتنه او هیله دا ده چې موږ ته کار زمینه برابر کړي، موږ ته د کار، ځکه بیروزګاری ډېره سخته ده، واقع ډېر مشکلات سره مخامخ یو، هېڅ چاره نه برابرېږي.
دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې له افغانانو سره دی په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې راغلي چې تیر کال افغانستان د 1.8 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات درلودل چې په عمده توګه د ډبرو سکرو او نساجي په صادراتو کې 15% کموالی راغلی. دغه بانک دا هم ویلي چې د افغانستان د ډبرو سکرو صادرات په 2023 کال کې 46% کم او 2.9 میلیونه ډالرو ته رسېدلي، ځکه د راپور په ټکو دا مواد اوس د پخوا په پرتله پاکستان ته هم کم صادرېږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې بیا د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان د ټولو صادراتو په اړه ویلي و چې د روان کال د قوس میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې 28 میلیونه ډالر رقم شوي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې بیا د عوایدو د راټولولو په برخه کې 11.5% زیاتوالي په اړه ویل شوي او زیاته شوي چې د طالبانو حکومت د 2024 کال د مارچ له 22مې، د 2025 کال د جنوري تر 28مې 1.5 میلیارد افغانۍ چې 2.5 میلیارد ډالر کېږي مالیه راټوله کړي او دا د افغانستان د کورني ناخالصو تولیداتو 12% جوړوي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د بیکارۍ، بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو په وړاندې د دوی د ځپونکو اقداماتو له امله د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړي چې دې وضعیت نور هم خراب کړي. له تېرې جنوري میاشتې د امریکا حکومت ټولو هیوادونو سره خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړې. د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د رسولو په برخه کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه لري او په ډیرو مواردو کې د دې هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د 3 جنوري په 6مه نیټه په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 2.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا خبرداری ورکړی چې د روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې د بودیجې د نشټوالي له امله د روغتیا، زده کړو، خوړو او سرپناه په ګډون ځینې مهمې مرستې د بندېدو له خطر سره مخ دي.
نړیوال بانک وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا هم په بې ثباتۍ حالت کې دی. دغه بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړی ویلي دي چې دوامداره ستونزې، ناڅرګنده پالیسۍ، مالي انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدل او له پاکستان سره د افغانستان وروستیو ټکنیو سوداګریزو اړیکو وضعیت لپسې کړکېچن کړی دی. پر همدې موضوع سره د تلیفون پر کرښه د افغانستان بانک پخوانی وین ښاغلی شریف الله شیګوال وصل شوی دی. سلامونه شیګوال، سبا وخت په خیر. کراته وایي چې نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت بې ثباته بللی دی. د افغانستان
سلامونه، وخت په خیر. د پوښتنې په جواب کې باید ووایم افغانستان کې متاسفانه د سیاسي بې ثباتۍ مستقیم اغیز په اقتصادي بې ثباتۍ او د خلکو په بیروزګارۍ د فقر کچ په لوړېدو مستقیم اغیز لري. له هغه ځایه چې له تیرو 2 کلونو راهیسې افغانستان له نړیوالو سره اړیکې کمې شوي، بهرنۍ مرستې کمې شوي او په ورته وخت کې په کور دننه اقتصادي زیربنا له بده مرغه نشته، نو همدا لامل ده چې ورځ تر بلې نه یوازې دا چې د افغانۍ بې ثباتۍ لامل شوی دی، بلکې د خلکو د بیروزګارۍ او بیا د دې له امله د خلکو د فقر د کچې لوړېدو لامل هم ګرځېدلی ده.
بالي ایوه مساله چې تاسو مخبل زین مسائل ته اشاره درلودله که اساسي عوامل باندې موږ تاسو وغږیږو چې هغه کوم موارد چې په افغانستان کې بې ثباتۍ لامل ګرځېدلی دي. خپله د نړیوال بانک ته موږ تاسو وګورو، یا که نړیوال بندیزونو ته موږ تاسو وګورو، کوم اساسي عمده مسایل دي چې هغه لا هم د دې لامل ګرځېدلی دي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د دې پر ځای چې ښه شي بې ثباتۍ طرف ته روان دی؟
لومړی د اقتصادي پرمختیا او پرمختګ لپاره په یو هیواد کې سیاسي ثبات مهم دی، او تر څنګ اقتصادي زیربناوي. له بده مرغه افغانستان له تیرو څو کلونو راهیسې، څو لسیزو راهیسې، له دواړو محروم دی. موږ له تیرو څو لسیزو په کور دننه هم له بېلابېلو زبرځواکونو همدار او په کور دننه له جګړو سره مخ یو، چې مستقیم د افغانستان اقتصادي پرمختګ او زیربناوي، هغه کمی زیربناوي چې درلودلې، هغه هم له منځه تللي، تخریب شوي دي. یعنې کله هیواد کې سیاسي ثبات نه وي خو اقتصادي زیربنا ولري، بیا هم د هغه خلک، د هغه هیواد خلک مستقیما دومره نه اغېزمن کیږي، ځکه چې سیاسي ثبات نه وي، ادلون بدلون په هر هیواد کې راځي، خو د هغه خلکو اقتصادي ثبات بېرته ځکه ښه ده چې هلته اقتصادي زیربنا وشته دی. موږ له دواړو محروم یو. تر هغه چې افغانستان کې په کور دننه اقتصادي زیربناونه مې موخه دا ده چې په کور دننه صنعتي فابریکې جوړ شي، زراعتي بانکونه جوړ شي، خلکو ته زراعت د میکانیزه کېدو پورونه ورکړي. په عین وخت کې که موږ چیرې داسې په کور دننه فابریکې ولرو چې صادرات ولرو، ځکه د افغانستان یو وارداتي هیواد دی، تر څو چې موږ په کور دننه تولیدات ونه لرو او د ګاونډیو له وارداتو نه استثنایی حالت ته ونه رسیږو او یا ځان خودکفا نشو، له بده مرغه موږ به دغه حالت سره مخ یو. که په هیواد کې هر سیاسي بدلون راځي، مستقیم اغیزې په اقتصاد باندې دي، ځکه چې په کور دننه زیربنا نشته. او کله چې ادلون بدلون راځي، له ګاونډیو سره سیاسي اړیکې خرابېږي، نو هلته اقتصاد هم زیانمنېږي او په صادرات وارداتو هم اغیز لري.
بله، ورسره د مرستو کمیدل که موږ تاسو پرې وغږیږو، دا څومره د افغانستان د بې ثباتۍ په تړاو باندې ښکېل پاتې کېدلی شي؟ څومره د وړاندې د مرستو د بندېدو مسله بحث راپورته شوې، که نه دا په اوږد مهال کې دغه ستونزه موجوده ده، او په لنډ مهال کې دغه کوم مرستې چې بندې شوي دي ممکن دا پر اقتصادي بې ثباتۍ باندې اغېز ونه لري؟
یو خلا د اگست 15 چې 2020 کال کې جمهوری نظام سقوط کړی، له افغانستان سره هغه مرستې چې کېدلې به د امریکا په مشرۍ د ناټو غړو هیوادونو تقریبا د کال شاوخوا 6 میلیارده خو مستقیم زموږ نظامي برخې ته راتللې. همدا ډول د حکومت نورې بودیجې سره هم مرسته کېدله، او په هغه وخت کې د افغانستان د وارداتو او صادراتو ګراف هم هغه توازن یو څه حد ته رسېدلی، یعنی بیلانس موجود و. په عین وخت کې د مالیاتو ټولولو پروسه وه، خلکو مالیات ورکول. اوس نو چې کله په هیواد کې اقتصادي تحرک رامنځته کیږي، باید فعالیت وي، خلک کار وکړي، خلک فروشات ولري، بازار په حرکت کې وي، چې خلک مالیات دولت ته ورکړي، خلک ورځ تر بلې د کار لمنه راټولېږي، هغه دفترونه چې کارونه کول یا نړیوالې موسسې، هغه ورځ په ورځ په هغوی باندې کار ساحه تنګیږي، هغوی دې ته مجبوریږي چې خپل دفترونه وتړي. کله چې دفتر فعالیت ونه لري، کمپنۍ په هیواد کې فعالیت ونه لري، نو مالیات دولت ته نه ځي، همدارنګه چې ملي بودیجه هم له زیان سره مخ کیږي.
خغلی شګواله، دا مسله چې پروسې غوړم پر باس ولرو، هغه له دغه انزوا څخه د وټولو لار څه کېدلی شي؟ څنګه ممکن کېدلی شي چې له دغه انزوا څخه وځو؟ هغه که په افغانستان د نن تاسو پر دغه اقتصادي مسله باندې خبرو کول، کنه د افغانستان د اقتصاد رغیدل په نړیوال کچه مرستو او همکاري ته ضرورت لري، چې باید موږ راشه در شو اقتصادي رکړور کړو ولرو.
لومړی غواړم ستاسو هغه لومړنۍ پوښتنې برخه تکمیل کړم. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې مرستې په ټولو هیوادونو، هغه هیوادونه چې د نړیوالې پراختیايي ادارې یو سیټ فعالیتونه پکې، هغه په ټولو درول شوي یا ځنډول شوي دي. اما په نورو هیوادونو کې ځکه دومره اغېز نه دی کړی، چې هلته یوازې په پرمختیايي یا د بشر حقونو او یا د ازادۍ ډیموکراسۍ په بریځینو پروژو باندې مصرف کېدلی. خو افغانستان کې له بشري مرستو نیولې زموږ ستاسو په ډېرو برخو کې دغه مستقیم اغېز درلوده. کله که موږ ګورو په جنوبي اسیا هم دغه مرستې ډول شوی دی، په مرکزی آسیا کې هیوادونه او په افریقا کې هم دغه هیوادونه ته مرستې رسیدلې، چې د نوی ولسمشر خغلی جولان ترامپ د نوی پالیسۍ له مخې دا ځنډول شوی دی. خو په افغانستان تاثیر ځکه ډېر دی چې موږ له بده مرغه یوازې بهرنۍ مرستو باندې اتکا درلوده، په کور دننه څه نه لرو. هغه څه چې طبیعي منابع لرو، هغه په تیرو کلونو کې هم د زورواکو او د مافیاو په لاس کې، اوس هم هغه څه چې کارو ته کیږي، هغه امکانات موږ نه لرو چې موږ کولای شو په کور دننه چې دا د اوږدمهاله اقتصادي ودې لپاره او د افغانستان د اقتصاد ثبات لپاره مرسته کولای شي. افغانستان پراخه طبیعي سرچینې لري، مادن لري، خو له بده مرغه کله ورته ثبات نه وي، که بې ثبات وي امکانات نه وي. نړۍ دومره انزوا شوي چې موږ نشو کولای خپل ګاونډیانو سره اړیکې وپالو. دغه سیاسي تګلاره یا لیدلوری نشته، د پالیسي نشته. نو یو نړیواله کمپنۍ څنګه راتللی شي په دغه حالات کې پنګونه او کیچ په مادانو کیچ هغه لوی پنګونه او لوی کار ته ضرورت لري؟
ډېر زه تمنه نه ژوندې سیمنه نه شي کول سي خو وخت
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان پړه د ویانا پنځمه غونډه نن په اتریش کې د طالبانو د مخالفو لسکونو سیاسي څیرو او د بیلابیلو برخو د فعالانو په ګډون جوړه شوه. د افغانستان ملي مقاومت جبهه چې د دې ناستې له تنظیمونکي ده ویلي دي چې د دوه ورځنۍ ناسته کې به د طالبانو مخالف ګډونوال د افغانستان د راتلونکي او ټول ګډون حکومت د جوړولو لپاره نظرونه سره تبادله او ستراتیژي به ورته جوړ کړي. بلخوا ځینې افغان سیاسي شنونکي وایي که څه هم تر اوسه د ویانا تیرو څلورو ناستو کومه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې باید د ډول ناسو په ترڅ کې ملي او واحد نظری رامنځته شي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د اتریش پلازمینه ویانا نن بیا د طالبانو حکومت د یو شمېر مخالفو څیرو د غونډې قربانه ده. په دې غونډه کې چې د ویانا بهیر غونډو پنځمه هغه ده، هم د طالبانو د مخالفو جبهو مشرانو، یو شمېر افغان سیاستوالو، مدني او خزینه فعالانو ګډون کړی او هدف یې د افغانستان د راتلونکي د لارې نقشې جوړول خودل سوي دي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې سبا به هم دوام وکړي، په خواله رسنیو خبرو سوي عکسونو کې ښکاري چې د طالبانو خلاف د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر محمد یاسین زیا په ګډون یو شمېر افغان سیاستوال او خزینه فعالان په کې راټول سوي دي. د ناستو د تنظیمونکو له ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپل اکسپانه خبرو کړو خبر پاڼو کې د ویانا بهیر غونډې د طالبانو د مخالفو څیرو د نظرونو د توحید چتر بللای او ویلي دي چې د افغانستان د راتلونکي د ښځو او نجونو د حقونو او ټول ګډونه حکومت جوړولو لپاره به دغه ډول ناستو ته دوام ورکړي. دغه جبهه د ویانا بهیر د دوهې پروسې ته ورته بللای، خو ادعا یې کړې چې د دوهې پروسه د طالبانو د عادي څرګندولو او د ویانا غونډه برعکس د دوی خلاف د ټولو افغانانو په مالکیت د نظرونو د تبادلې لپاره دی. د ویانا د بهیر د پنځمې غونډې یو ګډونوال مشکور کابلي د دې ناستې د موخې او اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبانو خلاف سیاسی گوندونه د ملی مقاومت جبهه، د ازادۍ جبهه، دیوان سالاران او ډیپلوماټان، مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعالان دلته د دې بحث مالکان دي. دلته اصل دا دی چې د جمهوریت له سالمو ظرفیتونو کار واخیستل شي. د ویانا بهیر له دې پړاو نه د تیرېدو او په اسلامي او ملي ارزښتونو سمبال یو ډیموکراتیک افغانستان ته د رسیدو لپاره د عمل د پړاو مهندسي بهترین فرصت دی.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ناستې او بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې ټینګار کړی چې د دوی خلاف هر ډول ناستې چې په بهر کې جوړیږي د دوی پر حکومت او چارو به هیڅ اغیز ونه لري. خو د ویانا د بهیر د مخکنیو ناستو ځینو ګډونوالو د دې بهیر په پنځمه ناسته کې له ګډونه ډډه کړې ده. یو له دوی د تېر جمهوري نظام د دفاع وزارت پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل دی. نوموړي په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې پنځمه ناسته کې ځکه ګډون نه دی کړی چې پټکوي د دې ناستې تنظیمونکي د جګړې ترڅنګ وخت ته د رسیدو لپاره د کوربه ادارو او هیوادونو هر ډول شرایطو منلو ته تیار دي. د ویانا د بهیر د تیر غونډو یوې بلې ګډونوالې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی بیا په پنځمه ناسته کې د نه ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
چلرم ناسته کې مې هم سربیره پر دې چې د اجندا په جوړولو او د میلمنو لست په جوړولو کې مې برخه واخیسته، خو زما باورم دغه دی چې هغه خلک چې ډېر نږدې فکرونه لري او ځای باید نورو ته هم ورکړل شي، ګډون مې ونه کړو. دې ناسته کې هم ګډون نه کوم او دې نه وروسته به هم ګډون ونه کړم.
د ویانا په څلورمه غونډه کې چې د 2024 کال په جولای کې جوړه شوې وه، ګډونوالو یې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي نه کړي. ویانا د څلورمې غونډې په پریکړه لیک کې د دوهې په درېمه غونډه کې چې له شلو زیاتو بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو استازو سره طالبانو په یو اړخیزه توګه پکې ګډون کړی و، نیوکه سوې وه او پکې راغلي و چې د دوهې بهیر اجنډا د طالبانو په ګټه ده چې پټکوی د دوهې د ټولې پروسې مشروعیت کمزوری کوي. هغه مهال طالبانو ویلي و چې دوی د ویانا د پروسې په اړه له تبصرې سره لیوالتیا نه لري. ځینې افغان سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د ویانا بهیر که څه هم تر اوسه په افغانستان دننه د وضعیت بدلون لپاره کومه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې دغه ډول ناستو کې د افغانستان په باب ملي او ټول شموله نظریه رامنځته کړل سي. له دې ډلې پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو په غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه پورې دې ناستو یو ټول شموله ملي اجنډا یا نظریه رامنځته کړې نه ده. ډیری دا خلک دي چې البته ټول نه هغه کسان دي په دې ناستو کې چې د افغانستان په مختلفو ناورینونو کې یا یې مستقیما رول لوبولې یا پکې اکیلو یا یې ورسره ملاتړ کړی دی. نو دې ترتیب ښه دی چې افغانان په دغسې یا ورته ناستو کې ګډون کوي، نظریې سره مبادله کوي، په دې هیله چې د دغسې ناستو په ترڅ کې بالاخره یو واحد منسجم حرکت رامنځته شي چې هغه د افغانستان د اوسني او راتلونکي دپاره د افغانستان د راتلونکي د جوړونې دپاره یو واحده منسجمه ملي نظریه رامنځته کړي.
د دې ناستې د ګډونوالو د معلوماتو له مخې دا ځل په ناسته کې د ترکیې په انقره کې د افغان سیاستوالو د شورا اکثریت غړي برخه لري. د ګډونوالو په خبره د ویانا پنځمه ناسته کې شاوخوا د نوي ډلو، ګوندونو، سیاستوالو، مدني ټولنو او ښځو د حقونو فعالانو او استازو ګډون کړی دی. د ویانا بهیر په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پیل او تر اوسه یې څلور ناستې کړي چې کوربتوب یې د نړیوالو چارو لپاره د اتریش انسټیټیوټ کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې او امریکا جګپوړو چارواکو نن په ریاض کې خبرې پیل کړې. د دې خبر هدف د دواړو هېوادونو د اړیکو د ښه کولو او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې بلل شوې دي. اوکراین په دې غونډه کې ګډون نه لري. کیف اروپایي متحدان یې اندېښنه لري چې د دې خبرو څنډې ته پرېښودل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او روس سیالی سرګی لاوروف او له دواړو خواوو نورو جګپوړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر نږدې کولو تمرکز وشي. د مسکو او واشنگټن اړیکې په تیرو څو لسیزو کې ډېر ترینګلې وو. په دې غونډه کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین کتنې ته هم لاره واره شي. دا خبرې د ټرمپ په مشرۍ د روسیې په اړوند د متحدو ایالاتونو په پالیسۍ کې د یو ژور بدلون څرګندونه کوي. اوکراین چې د نږدې درې کلنې جګړې په اوږدو کې په تدریجي ډول د روسیې د پراخ پوځي حضور پر وړاندې خپلې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې دي، په دې غونډه کې ګډون نه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د هیواد به د روانې غونډې نتایج چې هر څه وي ونه مني، ځکه کیف ګډون نه پکې لري. د اوکراین اروپایي متحدانو هم اندېښنه ښودلې چې څنډې ته پرېښودل شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل د ریاض خبرې به تر ډېره د امریکا او روسیې د اړیکو د ټولو اړخونو پر بیا رغونه متمرکزې وي او همداراز د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف احتمالي خبرو ته د تیاریو او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لیدنې ته به لاره اواره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د تامی بروس بیا وویل د دې غونډې هدف دا دی چې روښانه شي روسان څومره سوله غواړي او آیا په دې اړه په جزئیاتو سره خبرې ممکنې دي که نه. میرمن بروس زیاته کړه چې که څه هم اوکراین به د سه شنبې ورځې په غونډه کې حاضر نه وي، خو د سولې په اصلي خبرو کې به حتمن ګډون ولري. له دې سره سره د اوکراین د جګړې په اړه د امریکا وروستیو ډیپلوماتیکو اقداماتو کیف او د هغه متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې ښایي واشنگټن او مسکو په خپلو کې داسې یوه معامله وکړي چې د دوی له خوښې سره به سمه نه وي. په دې ترڅ کې فرانسې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او برتانیا غونډه راوبلله څو په دې اړه بحث وکړي چې د دوی دریز به څه وي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن وویل چې د پاریس له پرونۍ غونډې وروسته د امریکا او اوکراین له ولسمشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي. ښاغلی ماکرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې اروپا په اوکراین کې پیاوړی او دایمي سوله غواړي او د هدف ته د رسیدو لپاره روسیا باید پر اوکراین یرغل پای ته ورسوي او ورسره باید اوکراین ته معتبر امنیتي ضمانتونه ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې وروستیو کې خوست کې کافي شاپونه ډېر شوي چې ځوانانو ته پکې د ګډې ناستې د خوشحالیو د نمانځنو او د ورځې له ستومنۍ د دمې اسانتیا برابره شوې ده. د افغانستان په ښارونو لرو لارو په اوږدو کې چایخانې له پخوا موجودې وې، خو اوسني کافي شاپونه عصري جوړ شوي او د ښکلي او آرام چاپېریال په ګډون پکې له شنو چایونو سربیره نور خوراکي توکي هم شامل دي. نور جزئیات د نجیب لال خیل په راپور کې.
کته هم له لسګونو کلونو را په دیخوا د ټول افغانستان په خارونو خارګوټو او د لوی لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربیره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د نمانځلو لپاره راغونډیږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان مشاد راډیو ته وویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوي دي د نورو هوټلونو په نسبت. دویم قدم کې دغسې ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی کې د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نه وي، در وجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنه ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدا غل منزل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی موږ دپاره، د افتخار او د ښځې ویاړ ځای دی چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل، هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو. خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د ساتری دپاره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي، او خاص دود ځایونه دي، ښکلي ځایونه دي، مکس او کړای شو خپل انډوالو ملګري هغه څوک چې وریانرتي ولایتو په سرخه یې کوبل نورو ځینرتي ملګري انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سیوسته شو بیا دغه پارکوته دغه ساتری ځای د کافي شاپو ترڅو او خپل سات تېرو.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمازای مسؤول عبید ژوند وویل
کافي شاپونو د پاره خلک ډېر زخه کې په اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي. نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي او کافي شاپونو دا ښه خبره ده. یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرامه سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. خپې پکې وکړي جوړ او روغ بیا زابل ولې تر غنداول سوالي کې څلور نیم سو نه پاره کارګرو کار کړی دی. دا رب مسکینان ولې زدوی درې میاس کې سرپې ځنی ولې دی په مخ معلومات نسته واځي ورکل کې په دې هفته کې درکو په دې هفته کې دا اول ورځ ورته ویل چې موږ څلور بش فاز څنګه کار خلاص کړی ته د ستې پیسې درکو. نو اوس دې درې میاس کې پیسې ولې دي ځنی نو کارګر دی رب مسکینان دي بیرزبانی ولې کچې د موږ ځخت رضای ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه ښه بخیر ما ویل ما د مور شاول کوټ پولیس باندې کې از موږ لري دی وزیر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین واوري از موږ لري دی خراب د چې کندات شار ته چې موږ دوه لساته جله ساته وخلی موږ په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لار غس رستانه اول موږ په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی موږ یو شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نست دا دغه څخه خواص دی د مسولین سره شو دا نه خادر تر راوی دا بل د زمر سړکه نه جوړ کی. الله پاک مو سات سلام
علیکم. نزاجی رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو صدیق الله ترین د هلمند ولایت نه احلی سراج درسالی زستست دا پیغام پیښ دولتي روغتونونه نست او سراتیف کلینیک کې دا کلینیکونه خاص کم دي او روغتونونه خو چې دي شخصي خو جرجندي جنو هغه به بعضی مسلمانان ډیر به وځي جو نسسیر نو تکي جمهور د اسلامي مراسه دا غوښتنه ده چې د تمرته کلینیک شه په پراخ چار سره د نه شایسته کلینیک ته جوړ کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه دروازګان والے د جهراوت ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ دغه د اسلامي حکومت څخه دا غوښتل ده چې دلته کومه موسسه یا یو کوم سره صلیب له خوا څخه موسسه راسي هغه خانان پکې نشته کېږي او د خدای بې وسله بېچارهګان پکې پاتېږي. موږ دغه خبره ته چې باید لوړو ته ورسوو. نور مې پر خدای سپارم. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرخوس خبرونه.